هم مسئولی دی چې په ورځنی ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسئول دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. که چیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند که وزارت معارف در مقابل همچون مسایل مسئول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل:
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده، چې یوه پیښه تیر کال په کابل کې وه. مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي، موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تیرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان دفشه او فعلا هم شدیدتر شده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي، هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي، کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هېڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي، باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي چې که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه چې موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیری کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا یحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک، الله اجازه ورکړي د الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بیوسلی له اضرارونه او هم دا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوي کې او خیاري کې، او کچیر د پټولنې کې د عمل سره مخامخ کیږي، مونږ ته راتوې چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلای.
ما ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کېدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کومو الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سوي، جنسي مسایلو په حقله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهاو، ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وښودل شي کېدلی سي افراط وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس، هغه ماشومان ته چې هیڅ نه ور زده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری تم وده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رازو سلار ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړ شي چې بلخره څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځین ځین شان غوي هم ځین په وینا کیږي دا بد مونږ وخیو او دوی باید دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولای شي. دا هر شی پاکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولای شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولای شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولای شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیر ښه تربیتي مجموعه من سره
ډیره مننه کوستر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
قدرمنو دوستانو د کور کلی وی بلیخ پرونی ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي، یا هم دومره تفریق کوي چې د بیشی مګی له لاسه د پښو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعت